السلام علیکم دی آزادی رادیو یوی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او مؤسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې پرون د چینایانو پر یو میلمستون وسلوال برید وشو. په دې برید کې چې پړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله، د ښاغلي وین بن په وینا 15 چینایي وګړي ټپیان شوي دي. ویان د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات وکړي او عاملانو ته یې سزا ورکړي.
په افغانستان کې د چین سفارت د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یو لړ واضحه غوښتنې کړي چې د ټپیانو د درملنې په برخه کې هیڅ راز هڅې ونه سپم، د برید په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي، عاملان عدالت ته راکاږي او هلته ډېره چینایي وګړو د خوندیتوب په برخه کې نور اقدامات وکړي.
د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل په دې برید کې درې کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د حکومت چې وبخښي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکی وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخنه غوښتي او دا مسله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ طالبانو او پاکستانی ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی دی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به لغور وروسته تاییدول. د طالبانو حکومت هم ویلی دی چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. د بیلاروس دفاع وزارت وایي چې د خپلو بیلابیلو وسلوالو ځواکونو د محاربوي وړتیا او تفتیش کوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل د تفتیش د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا په غوښتنه ترسره کیږي. دفاع وزارت ویلي د تفتیش پر مهال به وسلوال ځواکونه په ډېرې چټکۍ سره ټاکلو سیمو ته ځي، د انجینیرۍ وسایل به ځای پر ځای کوي، امنیتي او دفاعي چارې به سنبالوي او همداراز د استحکامي پلونو پر سر به تیریږي. دا پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په ګاونډي اوکراین کې د روسیې پوځي تیری دوام لري. مسکو پر اوکراین د یرغل د عملیاتو ځینې برخې د بیلاروس له خاورې ترسره کړي. او لسګونه هیوادونه او نړیوال سازمانونه نن راټول شوي چې پر اوکراین د روسیې د روانو هوایي حملو په ځواب کې د اوکراین خلکو ته د برېښنا، خوړو او تودوخې د برابرولو په هدف مرستې اعلان کړي. د روسیې د دوامداره بمباریو په نتیجه کې د اوکراین میلیونونه خلک ژمی په سختو سړو او تیاره کې تیروي. تمه ده چې په پاریس کې د مرستندویو هیوادونو نړیوال کنفرانس به د لسګونه میلیون ډالرو بسپنې اعلان کړي، څو په راروانو اونیو کې د اوکراین ملکي وګړو ته د ژمي په دې سړه هوا او اوږدو شپو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستې ورسیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش ډلې پرونی حمله غندلې، خو په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د امنیت موضوع د چارو له یو شلونکي سره په مرکه کې څیړو.
دلته لوی استخباراتي جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده.
د طالبانو لخوا د پکتیا پوهنتون له ودانۍ د غازی امان الله خان د تصویر د لری کولو پر وړاندې غبرګونونه
که دوی دغه عکسونه یا انځورونه دیوالونو یا داسې علمی ځایونو څخه ښکته کوي. په دغه باندې ولس خفه کیږي، هغه خلک په خفه کیږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
په نورو موضوعاتو کې، په کندهار کې د ریحان کروندو ښه نتیجه ورکړې.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وچکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چوګوري، نرخونه ډیر ښه دي.
نور موضوعات لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د پلازمین کابل په شهرنو سیمه کې د داعش ډلې تر پرونی حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د دې وزارت ویاند نت پرایس بیگانه وخت رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، خو متحد ایالات هم تر څنګ ولاړ دی. اخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په پرونی پیښه کې 15 وګړي ټپیان شوي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. طالبان بیا وایي د وروستیو حملو هڅه دا ده چې د افغانستان وضعیت ناسم وښودل شي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
پلازمینه کابل کې د داعش ډلې تر پرونی برید وروسته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې او وایي ښکاري چې وحشیانه تاکتیکونه پکې کارول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون د افغانستان په وخت ناوخته رسنیو ته وویل افغانان له اوږدې مودې راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې مخه یې ونیسي. پرایس دا پیخه د داعش ډلې کاروباله او زیاته کړه
موږ له طالبانو غواړو چې له نړیوالې ټولنې او په ځینو برخو کې د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. تر ټولو مهم هغه ژمنې عملي کړي چې له خپلو خلکو سره یې کړي، او یو له دې ژمنو د یو داسې ټولنې چمتو کول دي چې له تاوتریخوالي پاکه وي. له همدې امله موږ هر څه له نږدې څارو او همدا ډول د افغانانو تر څنګ چې له دې ډول تاوتریخوالي ځورېږي درېږو.
د کابل په شهرنه سیمه کې په یو ملمستون د داعش ډلې لبریچ بهرنیان پکې میشتو ایمرجنسی روغتون ته لک تر لګه درې تنه وژل شوی او تل سنه ټپیان ورول شوی. که څه هم طالب چارواکو په دې پیښه کې یوازې د دوو بهرنیو وګړو ټپ کېدو خبر ورکړی، خو رویټرز خبري اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله پرونی حمله کې د 15 چینایانو د ټپ کېدو خبر تایید کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملان یې له نیول وروسته مجازات کړي. هغه زیاته کړې په افغانستان کې باید د چینایي وګړو امنیت خوندي شي، خو طالبان بیا وایي دوی د امنیتي خوندیتوب هڅه کوي او دا ډول بریدونه د دې لپاره کېږي چې وښایي د افغانستان وضعیت ناسم دی. د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل
اولام تلاش روان د امنیت ټینګ شي، دا اوس کوم هڅې کېږي، دا دښمنانه دي او ځینو مغرضو کړو لاس پکې داسې غواړي امنیت ناسم وښي او دا حملې کېږي. همدې همدې دپاره صرف وضعیت ناسم وښي کوم اسات به مرتب نه ده. بیا هم زموږ ځواکونه لا متوجه دي، انشاءالله پدیده به بېخه ورکه کړي او امنیت به ټینګ شي.
طالبانو د پلازمینې کابل په شهرنه سیمه کې د پرونی پیښې د مرشوب دی روسي ارقام نه دی ورکړي، خو سره له دې چې داعش ډلې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، طالبان لا هم کوم لوی ګواښ نه بولي او وایي دا ډله په افغانستان کې خپلو موخو ته نه رسیږي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي نږدې 14 میاشتې تیریږي. داعش ډلې له هماغې لومړیو اونیو په کابل، ننګرهار، هرات، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي چې د طالب ځواکونو د یو شمېر مشرانو په ګډون ملکي افغانانو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول پر بهرنیو ډیپلوماټیکو اهدافو او د بهرنیانو پر میش ځایونو د وروستیو حملو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کې اسحاق اتمر سره مرکه کړي. ښاغلی اتمر د مرکه په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې مطابق طالبان د افغانستان پر امنیتي وضعیت تر کومه حاکم دي؟
یقینا د طالبانو د راتګ سره هیله داسې وه چې امنیتي مسایل به خشی او امنیت به سراسری تامین شي، لیکن افغانستان قربانی ده، هدف نه ده، بلکه دلته لوی استخباراتی جګړه روانه ده او دغه جګړه د رقیب هیوادونو ترمنځ روانه ده. چې دې کې اوس فکر کوم چې دغه جګړه د طالبانو د توان نه پورته ده او دا ډیر زیات استخباراتي اړخ لري.
د طالبانو د توان پاړه اتمر صاحب یو خدای مسله چې دوی په خوا تعهد کړی و چې دوی د افغانستان د جغرافي د امنیت د ساتلو ورتیا لري، او د افغانستان بر علاوه د افغانستان د جغرافي نه د نورو هیوادونو د امنیت د ګواښلو په برخه کې استفاده نه کیږي. خو چې متاسو ګورو په دې ورسته کې سفارتونه او داسې سیمې چې الته بهرني پنګوال وګړي الته میشت دي تر ډیره بریټ کیږي، نو دا آیا د افغانانو په وړاندې او د نړیوال ټولنې په وړاندې د طالبانو هغه شمنی شي کړی وي تر څو نه مری شي وي ساس په نظر؟
یقینا طالبان په دې نه توانید چې دا رژمن عملی کی، او په دې تیر یو کال کې کاته سي وګوري هغه تضمین چې دوی غوښته چې نړیوال ته ورکړي چې افغانستان نه به نور هیوادونه نه تهدیدېږي. دی کې اول مثلا په ازبکستان باندې بریدونه وشو، په تاجکستان وشو، په پاکستان کې وشو، دننه په کابل کې مثلا تاسو لید د روسیې په سفارت باندې چاودنه، د ظاهري وژل کېدل، پرون مثلا د چینایانو په متخصصینو باندې برید. دا هغه بیلګې دي چې نړیوالو ته دغه فکر ورکوي چې نه، طالبان په دین نه دوی توانیدلی چې هغه ژمنو ته وفادار پاتې شي یا هغه ژمنې عملي کړي. دغه یو ستونزه اوس طالبانو ته مخته پرته ده چې دوی باید دغه تصمیم ورکړي نړیوالو ته چې هم به افغانستان نه تهدیدېږي، هم دننه په افغانستان کې به دغه ترهګر ډلې دوی ځپي او دوی ته به اجازه نه ورکوي چې دوی فعالیت وکړي.
په خو خو اتمر صاحب، طالبانو کله چې دوی په جګړې په محلم واغه وخت هم دوی دایت اکوله چې دوی له داعش سره په جګړه کې دوی برلاسي دي، او وروسته چې دوی حکومت هم راغلل، نو اوس څه په کار ده په داسې یو حال کې چې تاسو وایي چې طالبان په دې کې ناکام شوي دي؟ دا یو استخباراتي جګړه ده، طالبانو ته څه په کار ده؟ څه باید وکړي د یو حاکم او د مسؤول په توګه د افغانانو په وړاندې د نړۍ په وړاندې؟
دا اوس یو رکلام دی داعش، خپل طالبان هم چې هدف من وژني، خپل رقیبان ځپي، دې ته د داعش نوم ورکوي، او نورې ډلې چې په افغانستان کې دوی فعالیت کوي دې ته د داعش لقب ورکوي چې دا کار داعش کوي. حالان چې واقعیتونه شاید داسې نه وي، ځکه دغه هر حادثه چې تر اوسه پورې دننه په افغانستان کې پېښ شوی د دې شواهد او تحقیقات بیا رسنۍ شوي نه دي. د پاکستان د سفارت موضوع هم داسې پټ پاتې شو، د روسیې د سفارت موضوع هم دغسې تر اوسه پټ پاتې شو، د ظواهري وژل کېدل هم دغسې پټ پاتې شو، نه امریکا شواهد ورکړ، نه خپله طالبان شواهد وړاندې کړ. یعنی دغه ګونګي عملیاتونه، دغه ګونګي مسلې سوالونه پورته کولی شي.
د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر وچله ازادي رادیو سره خبري کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سموږ راغله ازادي رادیو اوري. طالبانو پرون پکتیا په هنتون ته د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر نادا محمد ندیم لورتک یو ورځ مخکې د طب پوهنځي له ودانۍ د هیواد د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امیر امان الله خان انځور شوی تصویر پاک کړ. د طالبانو د کار پراخ غبرګونونه پرولې دي، او ځینې افغانان د افغانستان له ارزښتونو سره د طالبانو لوبې بولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست کې د غونډو یو تلار په خپل نوم کړی دی. په دې اړه جزیات امید زهیرمل اوروی.
طالبانو پرون د پکتیا په هانتون د طب پوهنځي له ودانۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي غازی امان الله خان رسم شوی انزور پاک کړی دی. د پکتیا په هانتون څخه یو شمیر سرچینو د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه داسې مال شوی چې نن د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دی په هانتون ته ورغلی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان ضیاء الله هاشمي مې وپوښتل چې آیا دا پریکړه د وزارت د رهبرۍ په غوښتنه شوي؟ هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي هغه د پوهنتون په خپل ابتکار پاک شوی. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو تعلیم د غرب کلتور بللی و چې د ده په خبره غازی امان الله خان او محمد ظاهر شاه افغانستان ته را لېږدولی وو. له پکتیا پوهنتونه د غازی امان الله خان د انځور پاکېدو پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي. کابل میشته متی الله دا د افغانستان په تاریخ د طالبانو ملنډې بولي.
دا چې په وروستیو کې حاکمې ډلې د غازی امان الله خان او یا نورو تاریخي څیرو په اړه باندې دغه کم تصامیم نیولې دي، دا د افغانستان په ګټه نه دي. که دوی دغه عکسونه یا انځورونه ایله دیوالونو یا داسې علمي ځایونو څخه ښکته کوي، خو ولې هغه خلک ولس چې ورسره مینه لري او تاریخ خو مسا کېدلی نه شي. په دې هیله چې دغه شیانو ته د افغانستان ملي ارزښتونو ته او چې ولس ته ارزښت لري دا شیان باید جدي پاملرنه وشي او دغه څخه ډډه وشي، ځکه چې دغه باندې ولس خفه کېږي، هغه خلک په خفه کېږي چې د افغانستان د ولسواکۍ او دې لپاره یې خدمت کړی.
یو بل تن چې نه غواړي په راپور کې هویت او د سیمې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د ملي بنسټونو او له نورو عامه ځایونو څخه د ملي شخصیتونو د ملي ویاړونو د عکسونو لری کول دا په ټوله کې دا نفرتونه زیږوي او دا نفاق ته لمن وهل دي چې په اصل کې دا کار ښه پایله نه لري.
طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ څخه هم د غازی امان الله خان او د هغې د میرمنې ملکې سوریا رسم شوی انځور پاک کړی وو. تر خوا یې په مزار شریف کې هم په عامه ځایونو کې د یو شمېر مشاهیرو رسم شوي انځورونه له منځه وړي. هخوا د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پرون د ننګرهار د روغتیا رسد دننه د فیروز الدین فیروز په نوم د غونډو یو تالار په خپل نوم بدل کړی. د طالبانو د روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان مددي پریکړې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې د افغانستان د ټولو قلو اردوګانو نومونه هم بدل کړي او تر خوا یې په بیلابیلو ښارونو کې ځینې څلور لارې د خپلو مشرانو او هغو وسلوالو په نوم نومولي چې لوی بریدونه یې کړي. د یادونې ده چې په تیرو حکومتونو کې هم افغانانو د سیمو ځایونو او واټونو د نومولو په تړاو په بیلابیلو مواردو کې خپل انتقادونه درلودل، خو دې ډول کړنو کې ملي ارزښتونو ته پام په تیر کې هم د ټولو همغږي غوښتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چمن سپین بولدک پر دروازه پر وسلوالې نخټې خوښنی سرګند کړي، هغه غندلې او له طالبانو غوښتي دي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نکړي. خو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیانو د یک شنبه په ورځ د دوی پر کورونو د توغندیو او توپونو حمله کړي چې له کبله خلکو ته د سر او مال تاوانونه اوښتي دي. د طالبانو چارواکي بیا وایي چې لومړی پاکستانی لوري برید کړی چې له کبله یې جګړه رامنځته شوه. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
محمد رضا د هغه درو ملکی کسانو په ډله کې دی چې په دې پیښه کې لومړی زخمی او وروسته یې په روغتون کې صبر کړ. د دوشنبه په ورځ د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د هغه خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول پیښه پر مهال د کرښې دواړو غاړو ته عام خلک پنه شکیږي.
اچرستګل د مدرزانو میژ زموږ عزیز دی، په دغه جنگ پر د پوله باندې دا شهید سو. د پاکستان هر وخت چې جنگ دلته شروع کې ودا کورته ګولې ونیسي، د پوسټا پر دوا ګام ورته ولاړ یاغ نه ول ګولۍ وکړو ته کاش کې داسې نه دی چې دا یو دی بل ورځ وزنانه شي د سوله په کورو کې، یعنی کورو لس متره پنځه لس متره شل متره جنې لري دي. خدای ګولۍ وکړو ته راغورځي سرحد ګرد دغه خالي ولاړ دی، د چار ځای دیوال هغه ول موږ غوښتنه خدا ده چې دا هر ورځ د ماشومان د زنانه وځي دوری دوری زغلی دی چې ګولۍ راغورځي وکړو چې ودرېږي ختم سي دا نړیواز مژغ واوري.
د سپین بولدک ولسوالۍ زوړ کلی هغه سیمه چې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا د عام خلکو پر کورونو د توغندوی د لګیدو له امله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي. نداګل چې د دې جګړې پر مهال په کور کې توغندوی لګیدلې وای، پاکستانی لوري دی د جګړې پر مهال د خلکو کورونه نه پنه شکبي.
مې د جګړه سره غلې ده د اوان ده د هر شي چې ده راله په دا جال کومر ته جالس پرېړې کومر ته پر دا ځای ماشومان کښیان ګرځېدو او هغه ته ان شاء الله نقصان نه دی، خو د وخت لپاره بایي چې د موږ سره امارت همکاري وکړي چې موږ په امن موږ نور څه نه غواړو، موږ امن غواړو. خو د پاکستان اسمې دا غوښتنه ده چې مهرباني دي وکړي، مطلب دا دی موږ دې نه ځایري، موږ عوام خلک موږ مطلب دا دی و چا ته تاوان نه رسو بای دی موږ هم نه راورس.
په کندهار کې د طالبانو د والی بیان تر پیښې وروسته رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل چې په دې پیښه کې د کرښې دی غاړي ته یو طالب ساتونکی وژل شوی، لس طالبان او درې ملکیان ټپیان سی بي. په سپین بولدک کې طالب چارواکي که څه هم په رسمي ډول د جګړې د رامنځته کېدو د علت په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې لومړی پاکستانی لوري برید وکړ چې له امله یې جګړه رامنځته شوه. د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حکمل وایي د جګړې وروسته په دوهم ورځ د سپین بولدک چمن ترمنځلار د مسافرو د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه ده.
هله تا دې د انتروازه د پخوا پر کوم عادي خلاصه ده، هم د ترانزیت او تجارت پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، سوداګرۍ پر مخ باندې، او هم دراز د مسافرو وګړو پر مخ باندې. د دې خپل مسافر تګ راتګ کولای شي، د پاکستان او افغانستان تم تګ راتګ کولای شي. مشکل او ستونزه په الحال نشته.
تر دې مخکې ځایي سرچینو ویلي و چې د غنښته د طالبانو لخوا د ډیورین کرښې ته نږدې د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال رامنځته شوی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د پیښې په وروستیو کې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي و چې جنگ ته یې لمن وهلې او لومړی یې د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو برید کړي چې له امله یې په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور ټپیان دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې د برېښنا پرچوي او نشټوالي د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي له دې پرچوي سره کارونه سخت ټکنی شوې دي. له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار کې برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعت راځي، خو ځینې ورځې بیخي پسې تللې وي. د ازادي رادیو خبریال په خپل راپور کې د غزنی له خلکو سره خبرې کړې دي.
نثار احمد له تیرو څو ورځو څخه سهار پښنه خړ خپل دکان ته ځان رسوي او په خپل کار لاس پوري کوي. نثار احمد د خپل خیرنه غوړ پټ کې په شمول مول وهلای او ولډینګ کاری کوي. نو مولای وای زکه پښنه خړ دکان ته ځان رسولای چې بیا برقنه پر چاوي کېږي او ټول ورځې ځای وي.
د برښنې پروسه چې رسوي د خلک ډیر امیدوار و چې دغه برښنې مو استفاده وکړي. متاسفانه په حال سره خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې د برېښنايي سیستم ډېر سره ګډوډ ده، ځکه چې کوم وخت برقونه راځي بیا اوسه دوه ساعته بیا تاسو ورک تاسو ورک دوه درې ورځې برقونه نه وي، بس یې بس په لپسې نه وي، کله یې کله نه وي، او دا د خلکو مشکلاتونه ډېر سره ګډوډ مشکل ده.
نثار احمد دا هم وایي چې ځکه وختي دکان ته ځان رسوي چې دا خلکو کارونه ور خلاص کړي. په اوسنی وخت کې یوې خوا ته یې کارونه خراب شوي، نو بلې خوا ته ډیری وخت خلکو ته بې وادي کیږي. نوموړی د طالبانو حکومت له چارواکو د برېښنا د بیرته سمېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له چارواکو دا ده چې دغه د برېښنا سیستم په کوم رقم چې خلک سره وادي شوی او په کوم رقم چې خلک ورته امیدوار و، همدا ستومه ته برابر شي، ان شاء الله کې مشکلاتونه حل کیږي. او که سره کوم مندر خو سوس روانه کوم دغه روانه د خلکو مشکلات لا پس دی.
په غزنی کې د ډیری هغه خلکو ترڅنګ چې په برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي، د ډیری کورونو یو ژوند او چارې هم اغیزمنې سوي دي.
و ما تقاضا داریم امیره که مسئولین ما یک ذره بیشتر توجه بکنن و ما را در یه عرصه کمک بکنن که مثل سابق دوباره برقای 24 ساعتی داشته باشیم.
زهرا نظامی د غزنی ښار یو اوسیدونکی ده. دا وایي که د برېښنا دغه پرچاوی دوام ومومي، د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې سي. دا وایي په اوسني وخت کې د غزنی خلک د نورو ستونزو ترڅنګ د برېښنا له ستونزې سره هم مخ شوي دي.
متاسفانه د یو اخر با تحولات رخ داد.
لبد مرغه په دروسته و کې چې سیاسي بدلون راغلی، موږ له یو ډول ستونزو سره مخ شو یو چې یو ستونزه د برېښنا نشټوالی دی. څنګه چې ټول په هی کې ټکنالوژي پرمختګ کړی او موږ چې له کومو وسایلو استفاده کوو هغه ټول برقی دي. که برېښنا نه وي نو بیا موږ له سخت ستونزو سره مخ کیږو.
خیلی به مشکلات زیات سر دچار میشیم.
لا شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټول غزنی ښار برېښنا قطع کیږي او په څلورویشت ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته راځي. د برېښنا دغه میاشتنۍ پرچاوی په غزنی کې د ډیری صنعتي فابریکو د کورونو د روڼتیا، د کرنې سیستم د پرمختګ، اوبو لګونې، روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې ټکنۍ کړې دي. د دیارلس سوه شپږ نوېیم کال د مرغومې میاشتې په نامه نیټه د غزنی اوسیدونکي له دوه سوه شل کیلو ولټ وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. د دغه وارداتي برېښنا موزی له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې. په پام کې و چې وروسته دغه موزی زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. دا پرچاوي به تر څو وي او ولې دغه ستونزه نه هوارېږي؟ برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د ستونزو له امله د برېښنا پر چاوي زیاتې شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د دغه دولتي شرکت ویان حکمت الله میوندي په یو پیغام کې ویلي، د ازبکستان هیواد څخه چې کومه برېښنا کابل ته واردېږي د دغه برېښنا د تولید په شبکو کې ستونزه رامنځته سوې او نسي کولی د قرارداد مطابق برېښنا مشتره ورسوي. میوندي زیاته کړې هڅه روانه ده چې له حرارتي برېښنا څخه استفاده زیاته او ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي. په تیر یو کال کې له کندهار د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوي دي. د دې ولایت کروندګر وایي سږ کال یې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصلات زیات او بیې یې لوړې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه یې بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحانو حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سږ کال د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر ډېره زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکویې دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر راسره دي، دا خاشې دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله ولعزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی. دمنه
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 20,000 جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات شوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقی بناوی په تیر یو کال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیونه ډالر په ارزش څه باندې 1,500 ریحان بهر ته صادر سوي چې ډېره برخه یې پاکستان او هند ته صادر سوي دي.
وایي چې تیر کال موږ 2,900 ریحان صادرات درلوده چې تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې له دې څخه اکثره یې هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چېرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چېرې خدای نه کړه هلته بازار سوړ یې او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅېږي نه.
پاینې وخت کې د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکي کرکلي ټینګار کوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي کچېری کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکي ډول وکړي نو د ټولو کرل سو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت لارخه شوي.
ریحان د جوزا په میاشت کې، سورتان په میاشت کې کرل کیږي، او د میزان او د عقرب په میاشتو کې حاصل اخیستل کیږي. نو دا چې کچیر کښتونه په خپل وخت وکرل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکي انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د هغو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکرل شي، نو هر کوم کښتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز را ورسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي که کښتونه په مسلکي ډول وکرل سي حاصلات او ګټه وټه به ډېره وي.
د ازادي رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو اورې چې له 2000 او یا 2001 درلزر اته سو شپېته او 15000 شپکسو څلويخت کیلو هرتز سره برابر ده. تکراروم په لاندو څپو په 1922 څلرويشت او 25 مترو. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو